ستړي مشي دا مشال رډيو دا د محل په پیښور کې د غرمې 12 په کابل کې یو لسنی مې ودل د پپرا کې د سهار ته بجې شو زه ظفر خان مو په روانه خبرونه کې هرکلی کوم په خبرونه کې په بیلابیلو موضوعاتو د تفصیلي رپورټونو تر څنګ د پاکستان او نړیوالو رسنیو ته کتنې در خبرو خو د هر څه نه مخکې خبرونه اورو چې نجیبه میرې وړاندې کړي
د خبرونو سرټکی پاکستان کې نن فارمی پبلک سکول د برید پنځم تین منزل کې د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون په پاتې وو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه لپاره پیل کړي ترکیه وایي که پر ضد بندیزونه ولګول شول نو د ناټو امریکې لپاره کارېدونکي پوځي مرکزونه به وتړي د خبرونو تفصیل په پیښور اسلام آباد او ځینو نورو ښارونو کې نن پر آرمی پبلک سکول د ترسره شوي برید پنځم تین منزل کې پنځه کاله وړاندې د 2014 کال د ډسمبر په 14 ترهګرو د پیښور په آرمی پبلک سکول خونړی برید وکړ چې پکې د یاد سکول د 132 زده کوونکو په ګډون له 140 زیات کسانو وژل شول. د شهدا فورم په نوم تنظیم چې غړي هغه کورنۍ دي چې په یاد برید کې اولادونه بایللي یا ژوبل شوي نن پیښور کې لوی غونډه لري. د دغه تنظیم مشر افضل خان ایډوکیټ پرون ناوخته مشال لډیو ته ویل هلته په آرمی پبلک سکول کې هم نن د سکول انتظامی د یوې غونډې تابعا کړې ده چې پکې به د اغېزمنو شو کورنیو غړي برخه واخلي. په اسلام آباد کې پروګرسیو یوت سوسایټي هم نن یوه غونډه نیولې ده او همدارنګه د ملک د نورو برخو نه هم د ورته غونډو د نیولو راپورونه رارسېدلي دي. د خیبر پختونخوا په ګډون په ټول پاکستان کې د پولیو ضد 15 ورځنی بهیر نن سهار پیل شو. د پاکستان سرکاري راډیو نن پر خپله ویبپاڼه لیکلي چې په دې کمپاین کې به په خیبر پختونخوا کې 6.5 میلیون، بلوچستان کې 2.5 میلیون، په پنجاب کې 19 میلیون او په سند کې 2.3 میلیون ماشومانو ته د ګزړن ضد څاڅکي ورکړل شي. په پاکستان کې سخت کال د پولیو 101 مثبت کیسونه مخته راغلي چې پکې 3 د خیبر پختونخوا دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د 4 واړو صوبو علا وزیرانو ته سپارښتنه کړې ده چې د پولیو د اوسني بهیر مشري دې په خپل غاړه واخلي. د پاکستان وزیر اعظم نن بحرین ته په رسمي سفر ځي او هلته د هغه هیواد د ملي ورځې په جشن کې برخه اخلي. عمران خان ته د دې سفر بلنه د بحرین پادشا حماد بن عیسا الخلیفه ورکړې ده. د پاکستان رسمي سرچینې لیکي چې له نوموړي سره به په دې سفر کې د کابینې ځینې وزیران او لوړ پوړی پلاوی هم ملګری وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ډسمبر په 15 په خپله ویبپاڼه لیکلي ټاکل شوی چې د بحرین حکومت وزیر اعظم عمران خان ته د هیواد تر ټولو لوی ملکي انعام ورکړي. له وزیر اعظم جوړېدو وروسته بحرین د عمران خان د لومړی سفر دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې پرونی په وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیر پروسه پیل کړه او د ورځې تر پایه یې په پنجشیر ولایت کې دا پروسه بشپړه هم کړه. دا کار وروسته له هغې ممکن شو چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او پالنې انتخاباتي ټیم په وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې اجازه ورکړه. تر دې مخکې د افغانستان په 8 ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه بشپړه شوې ده. د ټاکنو کمیسیون ژمنه کړې چې په راتلونکو 15 ورځو کې د رایو د بیا شمیرنې په بشپړېدو سره د ټاکنو لومړنۍ پایلا اعلانوي. په ننګرهار او خوست ولایتونو کې د پاکستانی روپیو د نه کارولو کمپاین پیل شوی. د افغانستان د دغو دوو سرحدي ولایتونو کې ورځنی کاروبار تر ډیره پاکستانی روپیو باندې چلیږي. د افغان چارواکو په خبره د پاکستانی روپیو کارول نه یوازې د افغانیو ارزښت کموي بلکې د افغانستان اقتصاد ته زیان رسولی. د ننګرهار د والي ویانا تولا خوګیاڼي بیګا مشال لډیو ته وویل چې اوس د پاکستانی روپیو د نه کارولو لپاره عملي اقدامات پیل شوي دي.
ننګرهار ولې تیره ورځ امر وکړ چې هیڅ دولتي ادارې ته عام خلک او د ادارې کارکوونکي چې هغوی په جیبونو کې بهرني آثار په ځانګړي ډول پاکستاني کلداري وي نشي کولی چې تګ راتګ وکړي. هلته
په ننګرهار ولایت سربیره خوست کې هم د افغانیو د ترویج لپاره کمپاین پیل شوی. په دغو دواړو ولایتونو کې د کرنسۍ د بدلولو مارکیټونو صرافانو ته نوي افغاني بانک نوټونه ورکړل شوي سو په مټې پاکستاني روپۍ ټوله شي. د ترکی ولسمشر دړه کړی چې که واشنگتن پر بندیزونه ولګول نو هغوی به په خپله خاوره کې دننه هغه دوه ستراتیژیک پوځي مرکزونه وتړي چې د امریکا او ناټو په استعمال کې دي. پر ترکیې د بندیزونو لګولو اټکل له روسیې څخه د الوتکو ضد د پروګرام د اخیستو په سر کېږي. رجب طیب اردغان پرون الخبر تلویزیون ته په مرکه کې وویل که ضروري وګڼله نو د انسرلیک او کوریسک په نومونو دواړه پوځي مرکزونه به وتړي. د ترکیې د ولسمشر دغه څرګندونې د واشنگتن او انقره ترمنځ د اړیکو د خرابېدو نښې ښکاره کوي. د ترکیې او امریکا ترمنځ اړیکې له 2014 کال راهیسې خرابې شوې دي. هغه مهال په ترکیې کې د پوځي کودتا هڅه وشوه او انقره په امریکا کې جلا وطن ترکیې سوداګر فتح الله ګولین باندې تور پورې کړ چې ګینې تر شا یې لاس درلودلو. د دواړو خواو ترمنځ اړیکې لا نورې هغه مهال خرابې شوې چې اردوغان وویل له روسیې نه د S-400 نوم د میزایلو پر مختلف نظام اخیستل غواړي. امریکا وایي دا پروګرام په انسرلیک پوځي مرکز کې F-15 امریکایي جیټ الوتکو ته ګواښ متوجه کوي. د ایران په سرخار تهران کې د ککړې هوا له وجې چارواکي اړ شوي چې لسګونه سکولونه وتړي او په آزاده فضا کې ورزشي فعالیتونه وځنډوي. د سکولونو د تړلو پریکړه د ډسمبر په 14 د مرستیال والي محمد تقیزاده لخوا وروسته لاغې وشوه چې نوموړي د هوا د ککړتیا په اړه د بیړنۍ کمیټې له چارواکو سره وکتل. نوموړي سرکاري تلویزیون ته په یوه مرکه کې وویل چې مکتبونه به نن هم بند وي. د ښار چارواکو نوي ترافیکي محدودیتونه هم اعلان کړي چې له مخې درنو لاریو ته تهران ته د ننوتلو اجازه نه ورکول کیږي. تیر کال نړیوال بانک په خپل راپور کې ویلي وو د ګاډو، موټرسایکلونو، د تیلو د پاکولو د کارخانو او د برېښنا د تولید مرکزونو څخه پورته کیدونکي لوګي د تهران د هوا د ککړتیا سبب ګرځي. دا تر دې ګړې د مشال خبرونه اوس ورځو اسلام آباد ته او د احمد الله نه د هوا حالو د کرنسۍ بیا ورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 145 روپۍ شل پیسې اخستل کیږي او 155 روپۍ اتیا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 215 روپۍ شل پیسې او 206 روپۍ شل پیسې. یو ایرو 120 روپۍ اویا پیسې او 101 روپۍ 40 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 40 روپۍ 90 پیسې او 240 روپۍ شل پیسې. یو سعودي ریال 40 روپۍ 90 پیسې او 140 روپۍ شل پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 98 پیسې او 2 روپۍ 2 پیسې او 203 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلور ساعتو کې به په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت شپږ او زیات نه زیات 19، په بنو کې به کم نه کم څلور او زیات نه زیات 40، او په کوټه کې به کم نه کم یو او زیات نه زیات 11 ډیګري سینټي ګریډ وي.
مشال ریډیو ته غوږی زمنګ پرونی د مشال ریډیو د ایپ لاره هم اوریدلی شي. د پېښور فارمی سکول د بریډ 15 کال تیر شو. هغه زمن شوی خلک خپل وجل شوی کسان داسې لري.
نو ما په آواز وکړو چې پاسه بچو سکول ته ځوې نظم. نو بیا مې ته غوسې چې آواز وکړو، نو بیا پاسې دو دغه زمو د اخرنی ملاقاتو.
په بلوچستان کې د زیاتو شوو ترافیکي پیښو په اړه په کوټه کې احتجاج شوی. خلک له حکومت غواړي چې سړکونه پراخ کړي او پولیس پرې وګوماري.
کدا کراچی سره د کوټې روډ دی او کوټې د دی خان پورې دا روډ دی، د سنگل روډ دی. په دې وجه باندې هر ورځ اکسیډنټ کیږي، واقعیت کیږي.
د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری تور لګولی چې اوسنۍ حکومت د بلوچستان د پرمختګ پروژې درولي. تفصیل درکو. په مومندو کې خلک د پاکو اوبو د نشتوالي سره ټکي.
سره څوک لاړ شي هغه په سترګو ویني. هلته اوبه خلکو سرونو زنانه راوړي، پخرو یې راوړي. ما بار بار خلکو ته ویل چې زما حالات د سومالیا نه بهتر دي.
د پاکستان او نړیوالو رسنیو ته کتنې او نور راپورونه هم لرو. راسره اوسئ. حضور خبرونې لومړی راپور ته 15 کال وړاندې په نننۍ ورځ ترهګورو پېښور کې په آرمی پبلک سکول خونړی برید وکړ چې په کې له 140 زیات کسان ووجل شو. په وجل شو کې 122 د سکول زده کوونکي وو. نن د هغو وجل شوو کسانو په یاد کې په پېښور او د پاکستان په نورو برخو کې یاد غونډې جوړېږي چې په کې هغه کورنۍ هم برخه اخلي چې خپل ماشومان یې بایللي دي. له اسلام آباد احمد الله په دې موضوع راپور رالېږلی.
د پېښور په آرمی پبلک سکول کې د وجل شو ماشومانو د میندو او پلارانو تنظیم شهدا فورم مشر فضل خان ایډوکیټ مشال ریډیو ته وویل نن د غرمې په 2 بجې د پېښور په ای پی ایس لایبرری کې د ایوی غونډې تابعیا کړې ده چې پکې د وجل شو ماشومانو میندو او پلارانو نه علاوه عام خلک هم ګډون کوي. د نوموړي په وینا د غونډې مقصد نه صرف د سکول په پېښه کې وجل شوي ماشومان یادول دي بلکې له حکومت به غوښتنه کوي چې 15 کاله تیرېدو باوجود ولې تر اوسه ورته انصاف ورنه کړی شو. آرمی پبلک سکول پېښور کې هم د سکول انتظامی د ایوی غونډې تابعیا کړې چې پکې وجل شو طالب علمانو او د سکول نورې عملیې ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کړې شوې. بلخوا په اسلام آباد کې هم پروګرسیو یوت سوسایټی اف پاکستان نومي تنظیم نن غرمې د یو پروګرام تابعیا کړي چې پکې به د وجل شوو ماشومانو په یاد کې شمې بلولو سره دستخط مهم هم چلوي. د یاد تنظیم ویان ایمن زاهد مشال ریډیو ته وویل
16 دسمبر کو جو ناک واقعہ پاکستان کی تاریخ میں پیش آیا.
16 دسمبر د پاکستان په تاریخ کې چې کومه ناوړه پیښه رامخته شوې وه چې پکې د آرمی پبلک سکول د 113 زیات ماشومان وجل شوي وو نو د هغوی په یاد کې د دې غونډې تابعیا کړې ده چې پکې به د مدني ټولنو فعالانو سفیرانو اسلام آباد پولیس او خبریالانو نه علاوه د مختلفو شعبو سره تړلي خلک ګډون کوي. د پروګرام مقصد نه صرف د سکول ماشومان یاد ساتل دي بلکې د عزم څرګندونه هم کول دي چې همیشه به د وسلوالو پر ضد یو موټی یو او هغوی به کله هم خپل مقصد کې کامیابیدو ته نه پرېږدو. د نوموړي په وینا تنظیم یې اسلام آباد نه علاوه په لاهور او کراچۍ کې هم دا قسمه پروګرامونو تابعیا کړې ده. ذکر ده چې د 2014 کال دسمبر په 14مه وسلوالو د پېښور په آرمی پبلک سکول برید کړی وو چې پکې د 122 ماشومانو په ګډون تر 140 زیات کسان وژلي ول. د برید ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلی وه.
د احمد الله په راپور کې مو په پېښور کې په آرمی پبلک سکول د برید په اړه واورېدل. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په دغه برید کې چې د سکول په ماشومانو وشو په پاکستان او نړۍ کې هر درمند زړه جړل خو وایي ځمکه هغه سوزي چې اور ورباندې بلوي. دا پېښه چې نورو ته دومره د خفګان وړ وه نو په هغو پلرونو او میندو به څه تیر شوي وي چې سهار یې ماشومان سکول ته واستول خو د ورځې په پای کې بیا هغوی نه وو او یا هم په مات ګوډ او زخمي وجود د هغوی په وړاندې وو. زمونږ همکار عبدالحی کاکړ په یو ځانګړي راپور کې د محمد نواز د کورنۍ کیسه راخیستې چې یو زوی په هماغه ورځ ووژل شو او بل جوبل شو.
ورځ وه د دسمبر 14مه او کال 2014 سهار وختي د محمد نواز او د هغه د زوی حارث نواز وروستۍ ملاقات په داسې حال کې وسو چې زوی پلار ته او پلار زوی ته غوسه کتل.
اول احمد پاسولو دے سکول لانو نہ پاسے دو بیا اگے نہ پاس سکم دے احمد زرا پاس ہولا مچیر دا ہر سکول تے نزی نو ما پہ آواز کو چھ پاس بچو سکول تے زوی نظم بیا مور تے پاس وے نظم نو بیا میں تو غصے کی آواز کو نو بیا پاسے دو کہ نا غپ دے سر تلی آواز ہولو ما تے ویسے بد بد خفقان پ انداز کیو کتلو کمرے نو تو ما مور تے بد بدو کتل اپ دے خپو چھ تازہ ولے پزور نن ما سکول تے لے گی دا زما دا اخر نے ملاقات ہو
خو څو ساده وروسته پر پېښور آرمی پبلک سکول مشکوکا ترګرو برید وکړ چې پکې حارث هم ووژل سو. خو محمد نواز ته د حارث د مرګ خبر هغه وخت ترلاسه سو چې کله په هسپتال کې په همدې برید کې ټپي سوی زوی احمد نواز سره وو. احمد نواز پرون له مشال اډیو سره په مرکه کې ول چې پر خلکو د دسمبر 14 نیټه یو ورځ راځي خو پر د هر ورځ د دسمبر 14 وی
او یو ماشوم په سر وښتو او په سر سر نږدې نه وښتو زه پکې په دې لکه شوم چې ما د ټوپ وال د سیټ ته کرسي لاندې نور پټ شو نو زه په دې بره دی مټ سره خواته لګیدم زه په مټ سره خواته چې لګیدم نو دا لاس چې کم دی نو اولموست د بدن نه جدا او صرف د سی ور کوټ د خوخې ټکړه ما خو یو وخت کې مجبور لري کوم په غلطه فری د بمنډ کوم خو بیا بس روچت نه کړل او ادی بل لاس کې او روان شوم چې بل د خطرارم البته
احمد نواز وایي چې هغه شیبه به کله هم هیر نه کړي چې وسلوالو یې پر نږدې ملګري ډزې وکړي.
نو هغې چې دی زما په مخ کې چې دی نو ما چې داسې بر وکتل زما په مخ کې چې دی نو زما یو ملګری په سر ویشتو ټوله وینه چې زما په مخ راغه که نه دغه یو داسې امیج دی چې زما نه به کله زما په خیال هېر نه شي چې په سر ولګېدو ما ته دغه دی هغه ګن پاوډر هم ټول راغه ما باندې وینه هم ټول هغه ته دغه نه راغه زمونږ سرونه یو ځای پرات وو ما هغه ته مخ کړی هغه و هغې نه علاوه زه چې دا راپاسېدم او لاس پر اوچت کوتې بلې خبرې ته پټېدو دلم په لاره کې دا باډیز پراته وو د ماشومانو دا ټول د چانه چې دی نو لاسونه بېلو د چانه چې دی نو چا قسم سمې ډېرې ډزې ورباندې شي خو دغه ایمیجز چې دی نو دغه زما په خیال هېرېدو والا نه دي.
احمد نواز د پټېدو لپاره بلې کوټې ته منډه کړه.
زه چې کوم دی نو هغه بلې کمرې ته چې پټېدو لاړم نو هلته کښې چې کوم دی نو مونږ پټ شو داسې ټیچر هم وایو څو نور زخمي ماشومان بیا دهشتګرد دوباره راغلل هغه کمرې ته هلته کښې چې کوم دی نو ډزې شروع کړې او خلک یې وویشتل نو په دغه کښې چې کوم دی نو ټیچر چې ولیده چې ژوندی وه نو هغې ته چې دی نو څه کیمیکل یې په واچول هغه زما سره بېخي د سر سره مې خوا کې پرته وه په هغې اور لګولو نو ما خو سره شو کولی په خپله زما لاس زما د پاسه یو بله ډډ باډي پرته وه بس ما هم ځان غلی کړ او دهشتګرد دلته ولاړو مې اوس که مې غږ وکړو نو ما هم ورسره ولې نو ما څه کولی هم نه شو نه خوځېدی شو ما هغه چې دی نو استاد د ټیچر هغه ما کتل ورته خو شور یې نه کولو چې نور دهشتګرد را نه شي چې دی نه نور ماشومانو نه
نږدې دوه ساعته احمد په دردونو کې تیر کړل. پر دې مهال پوځیان راغلل او هغه امبولانس ته واچوو.
ایمبولانس کې چراغ د ټول د ډډواریانې بار په چمنونو کښې خویدن نه ځینه ختم شوي وو دغه دپاره او دې ګاډي نه به راوباسل او ویشتل وی لکه چې کوم ته به وایي چې بس هسې لوي دي هسې څه ساده شی نه دي چې بس داسې به راوباسل او ویشتل به داسې او زه پکې بهر راویشتم دې ویل جوړو چې زه دغه ومه که نه ځکه چې زه ډېر زیات لکه وینه تلی وم انکونشس څه زه بهر راویشتلم چې جټکه مې وخوړه نو داسې راویښ شو ملک ډېر نو ما ویل چې دغه دم چو مې کتل نو ما سترګې وغړولې نو هغه کس یو کس بیا ولیدم پاچمن کښې چې دغه کړو یو کس بیا ولیدم وایي چې دا یو خو پکې ژوندی دی نو بس بیا زر زر به وتلم سټریچر کښې.
دې پېښې د احمد نواز ژوند او فکر وربدل کړ. هغه د علاج لپاره برطانیې ته ولاړ په اسکول کې داخله واخیسته او په 2015 کال کې د ترګرۍ او انتها پسندۍ پر ضد کمپاین پیل کړ. هغه اوس پوهنتونونو سکولونو او نړیوالو سیمینارونو ته ځي او د ترګرۍ او انتها پسندۍ د مخنیوي پر موضوع ویناګانې کوي. د احمد نواز دا کمپاین دومره وستایل سو چې د برطانیې پخوانی وزیر اعظم تیریزا می هم ورسره ملاقات وکړ. د ته تیره میاشت د 2019 کال د لګسی ایوارډ ورکړل سو. د برطانیې شهزاده ویلیم د چای لپاره میلمه کړ او د هغه کار یې وستایلی. خو پلار وایي کله هم د دسمبر 14 نیټه راځي نو هغه په دې ورځ تر غرمې پورې ځکه ویدوي چې غم یې نیمای سي.
د عبدالحی کاکړ په راپور کې مو په آرمی پبلک سکول کې د زخمی شوي زده کوونکي احمد نواز کیسه او د هغه له خولې د دغې پیښې د سترګو لیدلې حال واورېدو. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د آرمی پبلک سکول پیښه چې 15 کاله تیر شوي د پیښې په اړه د پاکستان سپریم کورټ په حکم یو کمیشن جوړ شوی و خو تر اوسه دا معلومه نه ده چې پیښه چا ولې کړې وه. حکومتي چارواکي وایي د دغه پیښې وروسته امنیتي ادارو یو شمېر ګامونه پورته کړي چې ورسره د ټول پاکستان امنیتي وضع ښه شوی. دا چې د بشري حقوقو سازمانونه او قانون پوهان د آرمی پبلک سکول پیښې د څېړنې کار ته څنګه ګوري احمد الله تفصیل لري.
د وجل شوو ماشومانو میندې او پلاران له تیرو 15 کلونو راهسې له حکومته غوښتنه کوي چې نه صرف د بچو قاتلانو ته د سزا ورکړي بلکې د چا د غفلت له وجې چې دا پېښه رامخې ته شوې وه نو هغوی دې هم را په ډاګه کړي. مشال ریډیو چې کله د پوهانو په وړاندې دا پوښتنه کېښوده چې 15 کاله تیرېدو باوجود تر اوسه ولې د آرمی پبلک سکول متاثرینو ته انصاف میلاو نه شو نو د قانوني چارو پوه نورعالم خان وایي
چې موږ دا وینه د چا په لاس کې وګورو زموږ د بچو قاتلان څوک دي کار خدا دے چا کمیشن مو شروع دا گے کی پتہ لگے دے لے کی قاتل سوق تے او دا وجہ سوا او دی ماشومان او دبور پلار یاد دی ماشومان او سکونا او کم سوچ تے چ دی ماشومان او میں بدلا خطرو بانی پورا کی دی جی پکار دے چی آرمی پا فتح بانی چرت کمیشن جوڑ شے وے اگی سا پتہ لگو لے وے
دا بشری حقونو تنظیم ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان دا خیبر پختونخوا یو ممبر شیر محمد خان وئی متاثرینو تا انصاف ورکول دا هغوی په بنیادی حقونو کې راځي نو دا د ادارو ناکامی ده چې تر وسه یې په دغه پیښه کې ککړ کسان خپل منطقي انجام ته ونه رسول
دا هر انسان حق دی چې دا هغه سره څه ظلم کیږي دا هغه ګناه هغه ته معلوم شي او چې څوک یې ورسره کوي په کار چې قاتل معلومي دا خو بدنصیبي ده زمونږ دومره لویه حادثه مطلب چې موږ اوسه پورې پته ونه لګوله چې دا څوک دی ولې وکړه او د څه مقصد دپاره یې وکړه او د دې فائده چا ته ورسېده نو دا د ریاست ذمہواري جوړیږي چې هغه درد او تکلیف والا خلک معلوم کی بلکہ دیکھے دے ہائی کورٹ میں کمیشن مقرر شو و آغیم سے مثبت نتیجہ روانہ ہوتا دا یو بدنصیبی دا چہ در ریاست اداری چہ دین و آغی دا خپل فرض پورا کولو کے کامیابی نمومی
دا پاکستان سپریم کورٹ دا 2013 کال دا اکتوبر پا پینسما دا آرمی پبلک سکول دا پیخی چیڑلو لپارا پیخور ہائی کورٹ تا دا یو عدالتی کمیشن جوڑولو امر کرے وو دا پیخور آرمی پبلک سکول دا پیخی خکار شو و ماشومانو دا میندو او پلارانو پا غختنا دا 2013 کال پا اپریل میاشت کے دا سپریم کورٹ دا هغه وخت چیف جسٹس ثاقب نثار از خود نوٹس اخستے وو او په اکتوبر کې په دې حق لا ایوی اوریدنې پر مهال د عدالتي کمیشن جوړولو امر ترڅنګ دغه متاسینینو بخنه غوښتې وه چې دوی ته په انصاف ورکولو کې دومره وخت ولګېدو خو په آرمی پبلک سکول کې د وجل شوو ماشومانو د میندو او پلارانو اتحادیې مشر فضل خان اډوکیټ مشال ریډیو ته وویل سپریم کورټ خو په شپږو اونو کې د پلټنو مکملولو امر کړی وو خو د کال نه زیات وخت وشو تر اوسه نه خو کمیشن خپلې پلټنې سرته ورسولې او نه یې حتمی راپور په سپریم کورټ کې جمع کړو د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف پارلیمانی استازی ارباب عامر ایوب وای حکومت د دغه برید وروسته د وسلوالو پر ضد عملیات نور هم تیز کړل او دا وجدا چې نن د ملک حالات خدي د ذکر دا چې د آرمی پبلک سکول برید وروسته د پاکستان سیاسي او فوجي مشورولۍ د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره قومي تګلاره یا نېشنل اکشن پلان جوړ کړی وو دې ترڅنګ په هیواد کې له 5 سزا بندیز هم پورته کړو د 2015 کال په جنوري میاشت کې حکومت د آئینی ترمیم وروسته د ترهګرو پر ضد مقدمو لپاره ځانګړي فوجي عدالتونه هم جوړ کړل
دا مشال ریډیو ده
لنن څخه په ټول پاکستان کې ماشومان ته د پولیو ضد د څاڅکو ورکولو 15 ورځنی بهیر پیل شو چې پکې به څه کم 4 کروڑ ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي سکل په پاکستان کې تر اوسه 101 ماشومان د ګوزن په ناروغۍ اخته شوي دي له بنو نه عمر وزیر راپور لري
د پولیو پروګرام چارواکو او د خیبر پښتونخوا د واکسینو د پروګرام مشر ډاکټر سلیم مشال ریډیو ته وویل چې د پولیو ناروغۍ ضد دغه 4 ورځنی مهم کې به د خیبر پښتونخوا 15 زیلو کې 25,250,326 یعنی 6.5 میلیونه ماشومانو ته پولیو قطرې یا څاڅکي ورکړل کیږي د دوی په وینا دغه مهم په کامیابی سره سرته رسولو لپاره 22,925 ټیمونه تشکیل کړي دوی وایي مهم مقصد یې ګوزړ ناروغي وایرس خورېدل یا د وبا مخنیوی دی د پولیو پروګرام چارواکي وایي د کور په کور ټیمونو ترڅنګ موبایل ټیمونه او په پوستو یې هم پولیو پروګرام کارکوونکي کېنولي چې د سفر دوران هم ماشومان د کترو څخه محروم نشي په بنو او خوشا کې د ځلی انتظامی چارواکو په وینا پولیو مهم کامیابولو په غرض مرستیال کمیشنر بنو عطاور رحمان پرون مختلفو سیمو ته تللی او پولیو مهم آگاهی لپاره خلکو ته ویناوې کړې د خیبر پښتونخوا د واکسینو پروګرام مشر ډاکټر سلیم د دسمبر 14 مشال ریډیو ته ویلي ول چې په ټول هیواد کې د پولیو 101 کیسونه ریپورت شوي چې تر ټولو زیات 3 کیسونه خیبر پښتونخوا کې دي او خیبر پښتونخوا کې هم زیاتره کیسونه په بنو ډویژن کې په روان 2019 کال کې ریپورت شوی دی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
د بلوچستان صوبې خلک وایي د کوټې او جوب ترمنځ لوی لار تل د حادثو نه ډک وي، ځکه چې دا لار سمه نه ده جوړه شوې، نیمګړتیاوې لري. یو طرفه ده او پرې موټروې پولیس او د رفتار د څارنې نظام هم نه تر سترګو کیږي. یو شمېر کسانو په دې لړ کې پرون په کوټې پریس کلب کې د کوټې پریس کلب مخې ته مظاهره وکړه او له حکومت یې وغوښتل چې دا لار د دوه طرفه یا غبرګ کړي او نور مناسب انتظامات دې هم ورله وکړي چې د پیښو مخنیوی وشي. ایوب ترین راپور را لیکل.
د بلوچستان په کلاسیفلا ولسوالۍ کې و مسلم باغ ته نږدې د کان مترزی په سیمه کې د جمعې په ورځ په ایراني پټرولو بار ډارسن پیکاپ او سوارلی موټر ترمنځ د نشتې په ضد د کوټ پریس کلب او مختیو احتجاجي مظاهره وسوه. په مظاهره کې د ژوند د بیلابیلو برخو څخه تړاو لرونکو په ګڼ شمېر کې ګډون درلود او غوښتنه یې کوله چې د کوټ ژوب سړک دې سمدلاسه دوه لارې سي. د مظاهره د برخوال په وینا چې هر ورځ د کوټ ژوب ترمنځ پر دغه سړک باندې ټرافیکي پیش کیږي چې له امله یې په تیرو لس کلو کې په سلګونو کسان وژل شوي دي. په دې اړه د خیر ښېګڼې و کارکوونکي ودود جمال و مشال ریډیو ته وویل
که د کراچي څخه د کوټ روډ دی او کوټ څخه د ډی خان پورې دا روډ دی، د سنگل روډ دی، په دې وجه باندې هر ورځ اکسیډنټ کیږي، واقعات کیږي. په دې کې یو خو قصور دا دی چې دا روډ سنگل دی، او دوم بیا دا دی چې دلته موټرویز پولیس دومره کم دی چې په ډیر کم تعداد کې. بلوچستان د پاکستان 45% ایریا ده، دا موټروی پولیس هم باید په دغه تناسب باندې بلوچستان ته ورکول کیږي. هم دا غرنګ چې هغه سپیډ کنټرول یې هغه کیمرې باید ورکول سي.
خپل قانون پوه معصوم خان کاکړ ایډوکیټ زیاته کړه چې د ټرافیکی پیښو یو لوی حالت د موټروی پولیسو نشټوالی هم دی.
له ژوبه تر کوچلاغه پوری دا ټیم یو پیټرولینګ پولیس اویلیبل نه دی. یو دوم خبر دا ده چې کوم ان ایچ ایس کوم روډ جوړ کړی دی، ځای په ځای باندې داسې ټرن داسې ځایونه راځي چې یو ګاډی که په 100 سپیډ کې رواني هغه ګسر قابو کېدی نشي.
خو خبريال اجپیر کاکړ غوښتنه وکړه چې نه واج دي دغه سړک دولارې سي، بلکې موټروی پولیس ته هم په عجله توګه دلته په کار وګمارل سي.
په دا روډ باندې شپږ ګاډیانې حکومت بلوچستان له کوچلاغې ونی چې تر ډیا خانو پورې ګاډیانې موټروی ته مویا کړی دي، او 2202 ملازمین چې پوسټونه دي په هغه کې 70% سیټان چې دي دا ډک شوي دي، او دا ملازمین او دا ګاډیانې په پنجاب او په سند کې چلیږي.
د جمعې په ورځ د مسلم باغ په پیښه کې د دوو میرمنو په ګډون 15 کسان خپل ژوند د لاسه ورکړی وو. یاد وي چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د مارچ د میاشتې په 13 نیټه په کوټه کې د چین پاکستان اقتصادي راداري سی پیک لاندې د دغه سړک د دوه لارې کولو په بشپړه توګه پرانیسته کړې وه، لیکن د کوچلاغ څخه بیا تر ژوب پورې پر دغه پروژه باندې تر اوسه کار نه دی پیل شوی.
دا مشال ریډیو ده.
د مومند خوایزو او بایزو خلک وای د روزګار د کمی ترڅنګ د اوبو د کمښت سره مخامخ دي. دوی وای ک څه هم آبادی کمه ده، خو زنانه او ماشومان ټول ورځ د سخلو په اوبو بسی ګرځي. په پښتونخوا اسمبلی کې د سیمې استازي انصار مومند بیا وای په ټوله ضلعه کې د 500 ټوبیلونو د وستلو پلان لري چې ورسره به د خوایزو او بایزو خلکو ته هم د اوبو پر رسیدو کې ګټه ورسیږي. شانواز ترکزی راپور لري.
د مومندو د خوایزو او بایزو خلک وایي چې د هغوی اوبه نشته. زنانه او ماشومان هر ورځ سهر له کور اوبو پسې هوځي او تر غرمې پورې اوبه پیدا کوي، ځکه چې کویان ته ډېر لرې دي. د بایزو تحصیل اوسېدونکي سید قهار کوډاخیل وایي
په خرو باندې اوبه راوړي، په سرونو خلکو به راوړي، لمبر پې نه قلارې ناست دی. هغه پخوانی وخت زمونږ بیا راغلی دی، بیا داسې راغلی چې مونږ به یو زنانه کور ته به راغلو نو زنانه به تلې وه اوبوله، نو چې د اوبو نه به راتله مازیګر به وه ډوډۍ به زمونږ مازیګر ولته و پوجره کې مېلمانه راته ناست و. هغه وخت زمونږ بیا راغلی دی، دا مونږ ځان له نه دی، دا په دې ټول قوم باندې دی. نو مونږ باندې ډېر کمی دی، د ډېرو خبرو نه مونږ ته چا کتلی دي.
حاجي زیارت ګل اتمرخیل وایي چې هغوی ډېر وارې حکومتي غړو او سرکاري چارواکو ته د اوبو دپاره وینا کړې، خو لا هم د دوی د اوبو غم چانه دی کړي
د پولیټیکلي حدود او د ایمنیس نیټر حدود خاپخ او ناخې ښکاری د دې خاپخ او ناخې پورې بس بلب مل پوس گزاره بکیږي د دې ناپلو یو شاړه ده یو میاره ده کنډواله ده چې الته موږ سره څوک لاړ شي وغه پستر ګوویني دی الته وب خل په سرونو زنانه راوړي پخرو راوړي ما بار بار خلکو ته ویل چې زما حالات د سومالیا نه بهتر دي زما حالات د فلسطین نه بهتر دي زما حالات د کشمیر نه بهتر دي خو زموږ په جړه څوک پرېد نه کوي
د ډیرو کلونو راهسې به حکومتي غړو ویل چې د کونړ لسیندا یو منصوبه جوړیږي چې د پایپونو په واسطه به په ماشینونو اوبه خوایزو او بایزو ته راخېژول شي خو دغه منصوبه لا هم نه ده عملي شوې ولې د مومندونو د قومي سیملې غړې ساجد مومن وایي چې را روان وختونو کې په مومند کې تر د 500 پورې د ټیوبلونو د جوړېدو منصوبه شته نو په خوایزو او بایزو کې به هغوی فیزیبلټي او یا د اوبو د شتون او د ټیوبل لپاره په مناسب ځایونو کې کوشش کوي چې دغلته ټیوبلونه جوړ کړي او د دغه خلکو ستونزې هوارې کړي شانواز ترغزی مشال ریډیو پیښور
د شانواز ترغزی د راپور سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو نجیب امیرم سټوډیو ته راغله د خبرونو لنډیز دی وړو
په پیښور اسلام آباد او زنو نور خرنو کې نن پر آرمی پبلک سکول له تر سره شوی برید پنځم پلین منزل کیږي پنځه کاله وړاندې د 2014 کال د دسمبر په 14مه ترهګرو د پیښور پر آرمی پبلک سکول خونړی برید وکړ چې په کې د یاد سکول د 132 زده کوونکو په ګډون له 140 زیات کسانو وژل شو خیبر پختونخوا په ګډون په ټول پاکستان کې نن د پولیو ضد 15 ورځنی بهیر نن سهار پیل شو په دې کمپاین کې به په خیبر پختونخوا کې څه کم 2 میلیونه بلوچستان کې 2.5 میلیونه په پنجاب کې 19 میلیونه په سند کې نږدې 2.5 میلیونه ماشومان ته د ګوزان ضد څاڅکي ورکړل شي د پاکستان وزیر اعظم نن بحرین ته په رسمي سفر ځي او هلته د هغه هیواد د ملي ورځې په جشن کې برخه اخلي نوموړي ته د دې سفر بلنه د بحرین بادشاه حماد بن عیسا ال خلیفه ورکړې ده د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې پرون یې په 2 ولایتونو کې د رایو د بیا شمېر پروسه پیل کړه او د ورځې تر پایه یې په 5 ولایت کې دا پروسه بشپړه هم کړه د ټاکنو کمیسیون ژمنه کړې چې په راتلونکو 5 ورځو کې د رایو د بیا شمېرنې په بشپړېدو سره به د ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړي په ننګرهار او خوست ولایتونو کې د پاکستانی روپیو د نه کارولو کمپاین پیل شوی دی د افغانستان په دغو 2 سرحدي ولایتونو کې ورځنی کاروبار تر ډیره په پاکستانی روپیو چلیده د افغان چارواکو په خبره د پاکستانی روپیو کارول نه یوازې د افغانۍ ارزښت کموي بلکې د افغانستان اقتصاد ته زیان رسوي د ترکیه ولسمشر دړکه کړې چې واشنگټن پر بندیزونه ولګول نو هغوی به په خپله خاوره کې دننه هغه 2 ستراتیژیک پروژي مرکزونه وتړي چې د امریکا او ناټو په استعمال کې په ترکیه د بندیزونو لګول اټکل د روسیې څخه د الوتکو ضد د پروګرام د اخیستو په سر کې
نجیب امیر چې د خبرونو لنډیز وړاندې کو اوس دا چې د پاکستان ورسپانو د نن ورځې په اداریو کې څه لیکلي احمد الله د ځنې ورسپانو اداري لوستي او مهم ټکی وړاندې کوي
نوای وخت ورسپانه په خپل اداري کې لیکي نن په ملک د پیښور په آرمی پبلک سکول پیښه کې د وجل شو 5 تلین مانځل کیږي په 2014 کال کې د دسمبر په 14مه وسلوالو د 140 نه زیات کسان وجل چې پکې زیات شمیر د سکول د طالب علمان وو ورسپانه لیکي د دې پیښې وروسته حکومت قومي اکشن پلان جوړ کو او امنیتي ادارو په ملک کې په لوی کچا د وسلوالو پر ضد عملیات شروع کړل چې له وجې نن تر ډیره حده په ملک کې امن پزې شوی دی خو په قومي اکشن پلان تر اوسه هغه شان عمل ونه کړی شو کم چې په کار وو نو زکه د ملک نه په مکمل توګه د وسلوالو خاتمه و نکړې شو ورسپانه لیکي آرمی پبلک سکول پیخه کې وجل شو ماشومان او کورنۍ ته به له انصاف تر لاسه شي کله چې د ملک نه تر هغري په مکمل توګه خاتمه وکړي شي او دا به په هغه صورت کې ممکن وي چې د وسلوالو سره سره د هغوی د سہولت کارانو هم خاتمه وکړي شي جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي افغانستان نایجیریا او پاکستان نه علاوه د نړۍ نورو ملکونو نه د پولیو رنز خاتمه کړې شوې ده په پاکستان کې پروان کال کې د پولیو رنز نه د متاثر ماشومان شمیره د نا اوړې دلیدا داشمیرا په 2019 کال کې اته او 2018 کال کې 2 لس وا ورسپانه لیکي په 13 کلونو کې د پولیو رنز نه د متاثر ماشومان په شمیره کې د کمیره تللو وروسته ماهرینو دا امید لرلو چې پاکستان نه به هم ډیر زر د پولیو رنز خاتمه وشي خو د غلطي تګلارې لوجه پروان کال کې 100 کیسونه مخه تراغلل ورسپانه لیکي 13 کلونو کې د 1200 نه زیات ماشومان د پولیو رنز لوجه مازوره شوی دي د ترڅنګ د شپېتو نه زیات پولیو رنز مخنیوي کمپاین کې برخه اخستون کې کسان هم
وژلې شوې دي. حکومت له پکار دي چې ملک نه پولیو وایرس خاتمه لپاره د ګامونو نور هم تیز کړي، ځکه چې په کمشمیره کې ماشومان د دې رنځ نه متاثر کیږي، نو دا د خطرې وړ خبره ده. دا نور اسپانه په خپلې ادارې کې لیکي، تیره اونۍ یو این ډی پی د انساني ترقۍ نه متعلق چې کوم راپور جاری کړی و، نو حکومت لپاره دا ډېره د افسوس وړ خبره ده چې پاکستان 125 مقام ته رسېدلی دی. ورسپانه لیکي، په سویلي اسیا کې په 541 ملیونه نه زیات غریب خلکو کې 15 ملیونه نه زیات په پاکستان کې میشت دي، چې پکې د ماشومانو شمیره 40 ملیونه ده. نو مطلب دا شو چې په پاکستان کې هر دریم ماشوم غریب دی. ورسپانه لیکي، تحریک انصاف ګوند واک راتلو نه وړاندې اولس سره ډېرې وعدې کړې وې چې د غربت خاتمې لپاره به کار کوي. نو ورته پکار دي چې کومې وعدې یې کړې دي، نو هغه دې عملي کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
گلف نیوز ورسپانې سعودي عرب ته د پاکستانی وزیر اعظم عمران خان د څلورمې سرکاري دورې، او ګارډین ورسپانې د افغانستان په اړه د امریکایي حکومت د ځانګړي انسپکټر جنرال د ادارې لخوا په ډاګه کړل شو اسنادو په اړه لیکنې خپرې کړي. د دغو دواړو لیکنو مهم ټکي له مجید بابر اورو.
گلف نیوز ورسپانې لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان غږ کړی چې د مندنی ختیځ هیوادونو ترمنځ د تنازعاتو او اختلافاتو حل دی د سفارتي روایتو پر بنیاد راوستل شي. عمران خان دا خبره هغه وخت کړي چې نوموړی د سعودي عرب په څلورمه سرکاري دوره دغه هیواد ته ورغلو او د دغه هیواد شاهزاده محمد بن سلمان سره ملاقات وکړو. د ورسپانې په خبره، عمران خان په سرخار ریاست کې د دوه اړخیز ملاقات پر مهال وویل چې پاکستان به د نړۍ او په تیره تیره د سیمې د امن لپاره خپلې ټولې هڅې د تنازعاتو ختمولو او کړکیچ کمولو په مخه چاري ساتي. د ورسپانې په خبره، عمران خان د شهزاده سلمان سره په ملاقات کې د دواړو هیوادونو په اړه په یو شمېر موضوعاتو سلام مشورې وکړې او د سیمې د پرمختګ په اړه یې خبرې وکړې، او د دواړو هیوادونو ترمنځ د بې ساري تعلقاتو په اړه هم خبرې وکړې. بلخوا برتانوي ورسپانه ګارډین لیکي چې په 2013 کال کې کله د هغه وخت ولسمشر باراک اوباما د طالبانو پر ضد د پوځي عملیاتو په مخه په افغانستان کې د سرتیرو شمیر لوړ کړی و، نو هغه وخت کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې یو مشر حیان محمد یو ګزمکوونکي امریکایي سرتیری ته وویل چې ته خو دلته د ورځې پر مهال ګرځې، خو چې کله شپه شي نو بیا وسلوال طالبان راشي او دوی لا ګواښونکي خطونه ورکوي او دا دړکه کوي چې کچا هم د بهرنیو ځواکونو سره همکاري وکړه نو هدف کوي به. د ورسپانې په خبره، امریکایي ورسپانې واشنگتن پوسټ هغه اسناد ترلاسه کړي او چاپ کړي چې پکې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د ځانګړي انسپکټر جنرال د ادارې لخوا د ډیرو باخبره خلکو سره مرکې کړي چې شمیره یې 600 جوړیږي، چې پکې ډیر خفیه معلومات راغون کړل شوي دي. د ورسپانې په خبره، د افغانستان په اړه د دې خفیه اسنادو نسرګندیږي چې څنګه د زبانی کیسو له وجې هغه تاریخ را جمع کړل شوی چې پکې نه یوازې د ناکامه جګړې خبره کیږي، بلکې هغه سترې هم په ډاګه کیږي چې څنګه امریکایي او برتانوي ولستا د امیدونو او هیلو نډکې جعلي اندازې او په خوشفهمۍ مبنی کیسې وړاندې کړل شوې. ورسپانه په افغانستان کې د امریکایي حکومت د تګلارو جوړونکي ریچرډ هیس د یوې مرکې په حواله وایي چې د هغه په خبره، چې کله په افغانستان کې د طالبانو نظام ړنګ شو نو بیا د هغه وخت د ولسمشر جار دبلیو بش افغانستان سره څه دلچسپي پاتې نه شوه.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری پرون په کوټه کې یوې غونډې ته ویلي، اوسنی حکومت د بلوچستان د پرمختګ لپاره کیدونکې ځینې هغه پروژې درولي چې دوی په خپل واکمنۍ کې پیل کړې وي. هغه ویل دوی غوښتل چې د پاکستان چین اقتصادي راهداري یا سیپیک څخه ګوادر او بلوچستان ته ګټه ورسي، خو په وینای حکومت دغه لار بدله کړه. بلخوا د بلوچستان حکومت ویان د لیاقت شاهوانی داره د وی وای حکومت یې د بلوچستان د پرمختیا لپاره کار کوي او د سیپیک په ترڅ کې دی خان کوټه او جوب سرک پراخوي. تفصیل ایوب ترین اورو.
د پاکستان پیپلز ګوند مرکزی چیرمن بلاول بټو تیره ورځ په کوټه راغلی او مازګر یې په کوټه کې د پیپلز ګوند د کارکونکو و کنوینشن ته د وینا کول پر وخت وویل چې پیپلز ګوند د خپل حکومت په وخت کې چې کوم پروژې پیل کړي وې پر هغه باندې اوسنی حکومت کار درولی دی. د نوموړي په وینا چې د 13 ترمیم وروسته په این اف سی ایوارډ کې بلوچستان ته چې کومه برخه ورکول شوې وه پر هغه اوس عمل نه کیږي.
بلوچستان کې انقلابی تاریخ
د پیپلز ګوند چیرمن بلاول بوټو وایي چې د بلوچستان د پرمختیا لپاره د دوی ګوند تاریخي ګامونه پورته کړي وو. د اتلسم ترمیم لاندې نه یوازې و صوبې ته خپل اکر کړی وو، پر خپلو وسایلو یې د خپلواکۍ لپاره په قانون کې بدلون راوستی او د اولس لپاره آغاز حقوقي بلوچستان پروګرام راوړی وو، خو د بده مرغه نه پر اتلسم ترمیم او نه هم پر این اف سی ایوارډ عمل شوی دی. په دې ترڅ کې مې چې کله د حکومت بلوچستان د ویاند لیاقت شاوانی سره تماس ونیوی، نو هغه وویل چې د مسلم لیگ نون ګوند تیر حکومت و بلوچستان ته شاور ګرځولی وه، خو د پی ټی ای اوسنی حکومت ډیر عیني کارونه بیرته په صوبه کې پیل کړي دي.
18th امندمنت چې دی د مسلم لیگ نون حکومت ته غیچ رالی، پر هغه اول درابه دی چې دوی ریورس کوي شروع کړه. دوی ځینې منسټریانو چې ډیولپ شوی وو، ایل دی ایجوکیشن، دی فوډ، دی اګریکلچر، دی انوایرمنٹ، ټول کې د نون په ګورنمنت کې کم سبجیکټس دي، د فدرل ګورنمنت کې ډیویژنز جوړ کړه، بیا چې دی پر هغه منسټریانو کې کنورټ کړه، ټول د دوی په دور کې دا کم اختیارات صوبو ته ورکول شوی، واپس ریورس کړه. پیپلز پارټی چې دی بلاول بټو چې کم سپیچ کړي په دا والے، هغه بالکل د ریالټی سره میچ کوي نه.
شاغلی بلاول دا هم ویل چې د پیپلز ګوند هڅه وه چې د چین پاکستان اقتصادي راداري ایس سی پیک لاندې د پرمختیا کارونه لومړی د غربي سړک یعنی د بلوچستان او فاټا څخه شروع سي، خو پر هغه هم عمل نه دی شوی. بلاول بټو زیاتوي چې موږ د سی پیک په ډول انقلابي پروژه راوړې وه، کوم چې د بلوچستان او ګوادر د ولس لپاره وه. د دې څخه و ولس ته نه یوازې روزګار په لاس ورتلی، بلکې دا په معاشي توګه هم د بلوچستان لپاره ګټوره وه. موږ دا غوښتل چې د پاټا او بلوچستان د لارې دا پروژه پیل سي، خو افسوس چې حکومت خپله لاره بدله کړه او د لاور او سند څخه د سی پیک پروژه پیل کړه. خو د بلوچستان د حکومت ویان لیاقت شاوانی یو ځل بیا د شاغلی بلاول د ادارت کړه او وی ویل
نو موجوده چې کوم ګورنمنت دی د هغه په واضح پرایورټی کې بلوچستان ستا، دا اوس چې دی ریسنت پر سی پیک جی سی سی چې کوم میټینګ وسو، په جی سی سی میټینګ کې پر ایسټرن روټ خبره هم اوس کنسنسس ډیولپ شوی دی چې ڈی آئی خان ژوب اور کوټه دا روټ دا به ایکسټینډ کیږي.
د ایوب ترین راپور مو واورېدو چې د بلوچستان حکومت د ویاند لیاقت شاوانی په خبرو پای ته ورسید.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
ستونزې او سرکار
په پوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یوونی مبجا
جمهوری غګونه
په دونی مو بجو
د سولې پر لور
په پوکم دریو بجو
سندرې جادوګرې
په درینی مو بجو
روختیا او درملنه
په سلورو بجو.
پاکستانی چارواکي وایي د نړیوال بانک په مرسته له پیښور تر تورخمه د خیبر پاس اقتصادي راهداري جوړي. د 8.5 کیلومتر اوږدې دغه راهداري له برکته به نوي سړکونه، اقتصادي زونونه، کارخانه او د میوه او سبزو منډیانې هم جوړيږي. د سیمې خلک ګڼي چې له دې پروژو سره به د خیبر ضلع تقدیر بدل شي. فرهاد شینواری له لوړګي راپور راستولی.
حکومتی چارواکی وایي د نړیوال بانک په مرسته د پیښور او تورخم ترمنځ د 8.5 کیلومتر اقتصادي راهداري خیبر پاس اکنامیک کوریډور منصوبې لوزنامه لاسلیک کړي او په دې باندې به 8.5 کروڑ او 80 لک ډالر خرچه راځي. دغه لوزنامه په دې وروستو کې د پاکستان د معاشي امور څانګې او نړیوال بانک ترمنځ لاسلیک شوی. چارواکی وایي په دې منصوبه کې نوي سرکونه، اقتصادي زون، انډستریل سټیټ، تازه میوه او سبزی منډۍ شامل دي او دې سره به د ترانزټ مالونو افغانستان ته رسول وخت او اخراجات راکم شي. د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس ډایرکټر زاهد الله شینواری د دغه منصوبې د ارزښت په اړه مشال ریډیو ته وایي
دا صرف د پیښور او د تورخم په منځ کې لار نه ده، دا خو د سنټرل ایشیا د دوشنبه طرف ته د کنیکټیویټي او د هغې ته اکسس ورکول چې کوم لینډ لاک کنټریز دي د هغې اولنۍ حصه ده او دا به حد ډیره ضروری ده. دې سره به زموږ د افغانستان او سنټرل ایشیا سره تجارت ته ډېر لوی پرمختګ ملو شي او موږ ته چې کوم موجوده دغه 3000 ډالرو اکسپورټس دي دا به یو لس ګنه به زیات شي او موږ هغې مارکیټ ته اکسس به ډېر زیات شي. د دې سوشل بینیفیټس دي، دې سره افغانستان سره زموږ سیاسي او سماجی تعلقات به ډیر بهتر شي.
خیبر ند کمی سملی غړی او د سفران پارلیمانی سیکرټری اقبال اپریدی وای
کوم خیبر پاس اکنامک کوریډور منصوبه ده، د دې سره به په مختلفو کاروباری حلقو کې همداسې په عام زندگی کې چې کوم دې خلکو ته به فیور او پیده ملاویږي، نو دا انتهایي خوشاین خبره ده، ځکه چې دا کوم د ترانزیت سامان راځي او دا اوس په کومو لارو او په طریقو راځي، په دې کې بهتري او کم خرچه به په دې روان سامان باندې راځي، او دې سره به چې کوم ریټونه خطرې دا به سر لاندې شي، او بیا په دې کې چې کوم موټر وی دي، روډونه دي، او سبزی منډي دي، دې سره به په عام زندگی کې خوشحالي راځي.
د خیبر یو سیاسي فعال او کسٹم کلیرنګ ایجنټ اسوسییشن یو غړی منظور پر دی وای دې منسوبې سره به د سیمې ارزښت ډیر زیات شي.
چې دا پېښور تورخم چې کومه موټر وی ده د دغه علاقې اهمیت به ډیر زیات سیوا شي په قومي سطح او په بین الاقوامي سطح، ځکه چې د خیبر نشاته افغانستان او وستیشتا ملکونه دي چې هغه ته وي د پاکستانی بزنس او د خلکو رسد ډیر آسان شي.
د پاکستان د معاشي امور څنګه چارواکي وایي چې که هلته د دغه منصوبې لاندې اقتصادي زون جوړ شي نو په لومړۍ مرحله کې به ورسره صد پاسه 1,00,000 کسان پر روزګار شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه په سبا ډیسټریکټ کې
منګل تکتیک چې کومې ده
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
د کوټه د ترانسپورت سیمایز ادارې مشره روحانه ګل کاکړ د پاکستان له هغو 15 کسانو د چې د غوړ افسرانو جایزې ګټلې. نو موري وایل ځوانانو ډک تالار کې د جایزې تر لاسه کولو په محل ډیر ویاړ احساس کړ چې د نورو لپاره الهام خستون کې شخصیت وګرځیده. په خا حکومتداري کې د فعالو شهريانو او افسرانو د کار سټایل په اړه د اکاونټیبلټی لپ په نوم نړیواله اداره په بیلابیلو هیوادونو کې غوره چارواکو ته جایزې ورکړي. عبدالحی کاکړ راپور لري.
نړیواله ادارې اکاونټیبلټی لپ سشکال په پاکستان کې د دې هیواد تر انتظام لاندې کشمیر ترڅنګ د څلورو واړو صوبو 15 افسرانو ته خپل کار ته د ژمنتیا او امانداری ښودلو لپاره جایزې ورکړي چې پکې دوه پښتانه هم دي. دا جایزې د دسمبر پر 9 نیټه په اسلام آباد کې په یو دستوره کې ورکړل شوې چې پکې له ټولو پاکستانه شاوخوا 300 زده کوونکي هم د دې لپاره وغوښتل شوي وو چې له جایزه ګټونکو څخه الهام واخلي. د کوټي ریجنل ترانسپورت اتارټي مشري روحانه کاکړ ته د زړورتیا جایزه ورکړل شوه. هغه پرون مشال لیډ ته وویل چې د بلوچستان له ټولو افسرانو څخه دا یوازینی افسر و چې د ادارې تر تحقیق او د خلکو د رائے معلومولو وروسته د جایزې لپاره غوره کړه.
اوارد شراکی ما چون دا پا دونی غٹا کسان نہیں لیکن کم ایونٹ تا مجھ رولا رو کم ایونٹ 200-300 کالج یونیورسٹی غا سٹوڈنٹ سے را خوشتی واقع نو چی دا 300 کسانو ڈیولپمنٹ والا خپل سٹیج کی دا ولدل چی بھئی مجھ ایز سیول سرونٹ انٹیگریٹی و اکاونٹیبلیٹی شکارا کو، ایمانداری شکارا کو، انصاف شکارا کو، نو شاید مختا مجھ ہم دی فورم بندی ایز ہیرو ایز رول ماڈل را مختا بسو، نو دا مات پر ډیر غټ اچیومنت، دا مات پر ډیر غټ سټیسفیکشن چې زما د لاسه ادرس او سټوډنټس انسپایر سوالا.
د بلوچستان په قبایلی او نروا کټولنه کې یو شزه افسر له کوم ننګونو سره مخامخ وي، هم دې ته په پام سره ادارې روحانه کاکړ ته جایزه ورکړه.
یو خو انټیګریټی مین تیم د غوچ به ساسي کار کې دیانداری ښکار کیږي، نو په دې دا موږ پروموټو چې به دا دیاندار شاز دا دیاندار سیول سرونټ ته بلې چې خاص ټایټل ما ته راکړ دی، هغه دی د بریوست اف ګورنمنت افیس چې زور ور په دې چې موږ ټرایبل سوسایټي کې کار کو، بلوچستان غا انوایرنمنت دونی کنجینیل نه دی سیول سرونټ ته پار، نو دوی چې دا ویل دل چې یو خو سیول سرونټ ته بل شاز دا بل دغه ټرایبل سوسایټي غدا، نو دې ته پار بسونی مسلې کړي د اعتبار وسونه تکلیف اجدا په روډ راوځي د اعتبار وسونه تکلیف اجدا په ترانسپورت ترانسفر جنگ کې یو بس ورټي بل و ریجیکټي نو دا دوی ته پر ډیره د بریوري خبره و.
بلوچستان ترانسپورت اتارټي په 1999 کال کې جوړ شوی خو په تیرو 15 کلونو کې لومړی ځل دی چې مشري یې یو شزه پر غاړه اخلي. روحانه کاکړوایی له کله چې د کوټي ریجنل ترانسپورت اتارټي مشر جوړ شوی نو کله هم پر وخت کورته نه ده تللی.
زما چې پوسټنګ سوي زما به یو ورځ دی نه پیا دا خبر ما خپل ویډیو ریکارډینګ کې دغه کړی و چې به زه چې سار وختي 8 بجې آفس ته ځم نو ماښام 9 بجې زه آفس سره اوسم. وجه دا ای چې به زه به آفس کار بم کوم زه به فیلډ ته هم ځم زه به کوټی کم کښینم زه به کل عبدالله ته بم ځم. دوام چیلنج هغه ټرایبل سوسایټي غا چې به ما به یو فایل پروسس وي نو دوی به خپل پولیټیکل باسس دوی تھرو بما باندې انفلوئنس اچوي چې بيدا بزما فیور کی او خبره وکي هغه چیلنج سکسسفلی مینج کوم ډیر هغه خبره وکي.
اکاونټیبلټی لیپ د منګلا وابډا هسپتال مشر ډاکټر زاهد خټک ته د هوډمن سړی د خیبر پښتونخوا د تعلیم څنګ چارواکي عمران زیاته د انکساری د پنجاب د ګمرکو څنګ افسر رضوان اکرم شیروانی ته د نوښتګر او د سین پولیس افسر عمر توفیل ته د نومیالی جایزه ورکړې ده.
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنہ ہو دا ما خام تر شپگو.
پرون د سواد سیدو شریف په ودودیه تالار کې وخوندوره مشاعره وشو چې په کې لزګونه شاعرانو برخه واخیسته. د مشاعره جوړونکي د علم ادبی کلتوري ټولنې غړي وو. په دې مشاعره کې د سواد دیر او ملکان نه علاوه د نور برخو شاعرانو هم ګډون کړی وو چې اوریدونکو لخوا یې ښه هرکلی وشو. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان دغه مشاعره ته ورغله. نور حال لا حق نه ورو
د سواد سیدو شریف په ودودیه حال کې د جنزیب کالج پښتو څانګې په کلیزه مشاعره کې سلور سروې شاعرانو خپل کلامونه وړاندې کړل. د مشاعرې خصوصي مېلمه د ریډیو پاکستان پخوانی ډایرکټر شاعر لیکوال لایقزاده لایق وو. د مشاعرې قربانه د کالج د پښتو څانګې زده کوونکي ول. په وړمۍ کې د در څخه تعلق لرونکي شاعرې نیلم آرزو خپل کلام وړاندې کړو.
رنگ د دنیا ګلا د رنگ خود ژوندون نخ ده په کائنات کې د زری زری د شتون نخ ده رنگ د وصال د سحر خیز قصې ژبه هم ده رنگ بس یړی مازیګری کې د بیلتون نخ ده رنگ د کردار او د عمل ګورې هندار هم ده رنگ په جامد چاپیرچل کې د بدلون نخ ده رنگ ترجمان دی پر شناخت د نسبونو کیږي
په مشاعره کې زلمی شاعران ته هم د کلام وړاندې کولو موقع ورکړی شوې. د سواد سره تعلق لرونکی شاعر حنیف قیس پکې وویل
زه غواړم چې د ګل په غېږ کې شپه وکم نو کم په ځان باندې دا نوې تجربه وکم نو کم او ظلمو لږ ورته غوږ کېږدی او لږه خو یې واورئ ظلمو لږ ورته غوږ کېږدی او لږه خو یې واورئ
د مشاعرې خصوصي مېلمه لایقزاده لایق د جانزیب کالج لخوا د پښتو مشاعرې په تابعې کولو د خوشحالۍ څرګندولې وکړې او دا ګام یې د شاعرانو لپاره ګټور وګرځولو. دوی په خپل کلام کې وویل
نن مې بیا ډېر یادېږي خدای دې خیر کړي د زړه ذکر زیاتېږي خدای دې خیر کړي پټه مینه اخر پټه پاتې نه شوه چم په چم خبرې کېږي خدای دې خیر کړي ریبار په مخ رګونو غاړې ورته ما ته نه ګوري شرمېږي خدای دې خیر دي او څه خبره خامخا ښکاري لایق ګڅ سترګې مې رپېږي.
د مشاعرې اخیری شاعر بغزاده دانشو چې بیا بیا حال کې موجود زده کوونکو د رابلولو غوښتنې کولې. بغزاده دانش خپل یو غزل کې وایي
ته دې بیا سترګې ډولې کته دې بیا باندې تیره کزور زم چې زه مې راولم چې سکه جو هغه وکاو دا اوس مې تلارو ته ګوري لمدو په انتظار دا خو ستان د خپلې کې ریوي تا به وی الله دې ورکا او تا دې بیا الله ولکې چې زه داسې درته وایم تا دې بیا الله ولکې چې زه داسې درته وایم دا د لوبو شنشنې دې دا پانځه دې دا نینځکا.
د مشاعرې په اخر کې د جانزیب کالج پښتو څانګې لخوا ټولو ګډونکو شاعرانو چې پکې سلور خزینه شاعري هم شامل وي ته یادګاري شعرونه ورکړې شول. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال رادیو هر اورس د سحر لنه هو د مخام تر شپه ګو بجو پر دغه سپو اوریدای شي.
منځنۍ صفحه 621 کلو هرتز. لنډې صفحې 2110. پنځه لزر اووه سوه شپېته. دیار لزر پنځه سوه اتیا. اول زر اته سوه اتیا کلو هرتز.
ورزو خوست هلته د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له پرمختیایي بودیجې څخه د شاه اسماعیل د زیارت د ګنبدې جوړولو کار پیل شو. د خلکو د روایتو پر اساس دا د یو عابد او ملنګ کس زیارت دی چې د احمدشاه بابا په لارښوونه یې زیارت باندې د هغه وخت د معمارۍ په سبق ګنبده جوړه شوې وه. نور حال د نجیب الله لوخیل پر راپور کې.
د شان به پورز د خوز مرکز اړوند د حسن کوټ پوسیمه کې د شاه اسماعیل زیارت تاریخي ګنبدې چې د روایتو پر بنسټ خوښه 2500 کاله لرغونتیا لري د اساسي رغولو کار پیل شو. د چارواکو په وینا یاد آبده د خوز لومړنیو تاریخي ځایونو څخه ده چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت له پرمختیایي بودیجې څخه د 2300 افغانۍ په لګښت د شپږو میاشتو په موده کې جوړیږي. خوز والی محمد حریم فدایی چې د ګنبدې د کار په پیل غونډه کې برخه اخیستی وه
د شاه اسماعیل دی یوی تاریخی عبیدی پلومری زل باندی دی ترمیم چاری پیل شوی. زموج پول حسی دادی چی د خوست پا کچه باندی یا استر فرهنگی زون جور کرو ترسو مگ و کولا سوی نیوازی دا چی تاریخی عبیدی ترمیم کرو بلکه دی موجوده فرهنگی فعالیتونو او دی تاریخی میراسونو د ساتنې لپاره هم ګامونه واخ.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت د پلان او پالیسۍ رئیس عبدالمقیم افغان وویل چې د شاه اسماعیل زیارت یاد وزارت د تاریخي عابداتو په لیست کې شامل شوی دی.
د شاه اسماعیل زیارت د قانون او د اصولو مطابق د افغانستان د تاریخي ارزښتونو او تاریخي عابدو په لیست کې ثبت شوی ده او شامل ده. د دې ځای د تاریخي او کلتوري او هنري ارزښت په پام سره او د معماری ثبت ته په پام سره د افغانستان د تاریخي ارزښتونو او تاریخي عابدات څخه ګڼل کیږي. تقریبا په افغانستان کې د 5000 په شاوخوا کې موږ تاریخي عابدات لرو. د ټولو د ساتلو او ترمیم لپاره په نوبت سره کار کوي.
د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد په سیمه کې په دې اړه جوړې شوې غونډې ته د دې ګنبدې د تاریخي ارزښت په باب وویل.
احمدشاه بابا کله چې هند ته تلو په هغه وخت کې یو کاروان دلند رغلی و. کله چې دا شاه اسماعیل په نوم کس دوی د وینه وخوستې وه بیرته هغه کاروان چرګرځېدلی دی بریالی هغه فتحې نصیب شوې وه. هغه کاروان احمدشاه بابا هغې سره د موضوع شریکوي. هغه ورته وی چې لوټ شئ دغه کس سر پیدا کړئ روی ولئ دا الدلی دی چې واپس شوی دی. نو دوی وی چې احمدشاه بابا دوی ته هدایت وکړ چې په دا غندې یوه ګنبده جوړه کړي.
د یادې سیمې یو بل ځوان هدایت الله ملیزی په خپلو خبرو کې وویل د شاه اسماعیل د ګنبدې په شان دې ولایت کې نور لسګونه تاریخي ځایونه شته که رغولو ته یې پام وشي خوست به د سیلانیانو راتګ زیات شي.
په ولسوالیو او کلیو کې د ملیزی او حسن کوټ د ګنبدې په څیر تاریخي ځایونه شته. که رغونې ته پام وشي نو انشاءالله خوست به د سیلانیانو راتګ زیات شي.
د شاه اسماعیل د زیارت د ګنبدې د رغولو چارې داسې مهال پیلېږي چې چارواکو په نږدې راتلونکي کې د غازي ببرک خان زدران د پوځي کلا او په خوست ښار کې د تختبی کې د تاریخي کلاو پر جوړولو د کار د پیلېدو خبره کړې ده.
اول کا منشدہ وسیع زمان
Islam.